څلور بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د اسف حبیبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په لشکرګا او کندوز ښارونو کې د روانو جګړو په اړه به معلومات درکړو، او همداراز په یو راپور کې به د طالبانو د مشر ملا هبت الله د پخوانی ژوند پر تیارو اړخونو رڼا واچو. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د جرمني پولیسو هغه سوریایي وګړی نیولی چې ویل کیږي د بمی حملې پلان یې درلود، او اقتصاد پوهانو اولیور هارت او بینګ هولمستروم نن د اقتصاد په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمه خبرونو سرچکی او رایې جمهوری ریاست وایي یو شمیر لوړ پوستونه د سیاسي اړیکو په اساس ورکړل شوي. د ولسي جرګې مشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي په کندوز کې د ناامنۍ د زیاتېدو په خاطر استجوابوي، او د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښته کې 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای وایي دوی دا مني چې حکومت په خپل وخت د کندوزیانو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې، او باید له خلکو بخښنه وغوښتل شي. ښاغلی ستانکزی نن د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو په کمیسیون کې په دې اړه وویل:
هیڅ وخت آدم گفته نمیتونه که ضعفای وجود نداشته.
هیڅ وخت سړی نشی ویلی چې کمزوری او اشتباهګانې نه وي. زه د کندوز له خلکو بخښنه غواړم، باید ټول معذرت وغواړو. مونږ باید له خپلو خلکو بخښنه وغواړو، پر مونږ حق لري.
حق دارن سره ما.
د سره همحاله د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د کمیسون په غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځواب ویلی، وویل چې د کندوز ښار ځنې سیمې تصفیه شوې دي. له بلې خوا د ولسي جرګې مشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي په کندوز کې د ناامنۍ د زیاتېدو په خاطر استجوابوي. عبدالرؤف ابراهیمي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کندوز سقوط او دغلته د جګړې دوام یو لړ جدي پوښتنې راپیدا کړي، او امنیتي چارواکي باید ځواب ورکړي.
کندوز سقوط جدي پوښتنې راولاړې کړي. باید امنیتي مسؤلین د ولسي جرګې تالار ته وغوښتل شي، او د کندوز سقوط او دغلته د ناامنیو د دوام پوښتنې ترې وشي.
ښاغلی ابراهیمي وویل که چیرې د هیواد امنیت ته جدي پام ونه شي، د کندوز له سقوط وروسته به د هیواد نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي یو شمیر لوړ پوستونه د سیاسي اړیکو په اساس ورکړل شوی. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري نن خبریالانو ته وویل حکومت ژمن دی چې په دې برخه کې اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلو څرګندونو کې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کړی، او په فساد کې ښکیل چارواکي د وسلوالو مخالفینو په څیر خطرناک بللی دي. او د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښته کې 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښتو کې له دواړو لورو شپږ تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د جرمنی پولیسو له دوه ورځو هڅو وروسته هغه سوریایي وګړی نیولی دی چې د بمی حملې د پلان په لرلو تورن دی. د لیبزیګ سیمې پولیس تېره شپه وویل چې 22 کلن جابر البکر نیولی دی. البکر تیر میلادي کال د کډوال په توګه جرمنی ته راغلی دی. پولیسو د شنبې په ورځ د البکر پر اپارتمان چاپه ووهله، او د بم جوړولو وسایل یې پیدا کړل. د جرمنی پولیسو له البکر سره د همکارۍ په تور درې نور کسان هم نیولي، خو وروسته یې خوشي کړی دي. د امریکا د سمندري ځواکونو پر یوې جنگي کشتۍ دوه میزایل توغول شوي دي. دغه میزایل د یمن له هغې سیمې توغول شوي چې د شیعه هغې وسلوالو په لاس کې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویان وویل چې دې حملې ځاني یا مالي زیان نه دی اړولی، ځکه دواړه میزایل کشتۍ ته تر رسېدو مخکې په اوبو کې لګېدلي دي. په همدې ورځ د سعودي عربستان چارواکو وویل چې یو توغندی چې له یمن څخه توغول شوی و مکې مکرمې ته نږدې لګېدلی دی، خو زیان نه دی اړولی. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد یو تبا چې د روسیې دایمي اقامت لري روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د اوکراین امنیتي چارواکو ویلي نیول شوی کس چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، د اوکراین د پوځ یو شمېر افسرانو ته د حساسو معلوماتو په بدل کې د روسیې تابعیت او پیسو پیشنهاد کړی دی. روسیې د روانې اکتوبر میاشت په 9 نیټه یو اوکراینی خبریال رومن سوچین کوچې په 13 میاشت کې نیول شوی و په رسمي توګه اوکراین ته په جاسوسۍ تورن کړ. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو جوړې د مشترکو ګټو له ټولنې یا کامن ویلت څخه په وتلو غور کوي. د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت چارواکي وایي د خاصو عملیاتو په لړ کې درې سخت دریځه وسلوال وژل شوي دي. راپورونه د روسیې د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا ځانګړي عملیات نن د داغستان په جنوب لویدیځ کې پیل شول. چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د روسیې د شمالي قفقاز د جمهوریت له کلونو راهیسې د مجرمو او سخت دریځو ډلو چې دغلته د اسلامي خلافت غوښتونکي دي د فعالیت شاهد دی. په قرغیزستان کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خپره کړې ده چې پکې په دې هیواد کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې تروریستان ښایي د برمتنیوري او ډیپلوماټانو د اختطاف لارې بریدونه وکړي. په قرغیزستان کې د امریکا سفارت وایي د متحده ایالاتو وګړو ته کوم ګواښ نشته، خو هغوی باید په دې هیواد کې له احتیاط کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 میاشت په 13 نیټه په بشکک کې د چین پر سفارت یو ځان وژونکي حمله وشوه چې 3 کسان پکې ژوبل شول. قرغیز چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې له فعالیت څخه د منو شو سخت دریسو ډلو لسګونه غړي زنداني کړي دي. او اقتصاد پوهانو اولیور هارت او بینګ هولمستروم نن د اقتصاد په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د ساینس د سلطنتي اکیډمۍ لخوا ویل شوی چې دغو دواړو اقتصاد پوهانو چې یوې برتانوي اصله امریکایي او بلې د فنلینډ دی د کانټراکټ تھیوري په برخه کې د کار په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. تمه ده چې راتلونکي پنجشنبه د سږني کال لپاره د ادبیاتو په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی اعلان شي.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټل لاس. په هرات کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټل لاس. په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټل لاس. په غزنی کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټل و. په بامیانو کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټل منفي و. په مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټل شپارس. جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 19. بدخشان کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 15. او په گردیز کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 18.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپرو. په راپورونو کې په کندز او لشکرګاه ښارونو کې د روان امنیتي وضعیت په اړه معلومات درکوو، او بیا به واورئ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د کندز له خلکو ځکه بخښنه غوښتي چې د دوی پر ښار د وسلوالو د برید پر مهال بې اثرې پاتې شول. په نورو موضوعاتو کې، په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی کلیو ته تللې بندې لارې پرانیزي.
میر د پاکستان د حکومت نه دا اپیل لای چې میر د یو لانډر یار پوسته کوو، یعنی یا د غلام خان یا د لوړو، ځکه چې میر وړو ماشومان لري، زړو بډاګون ارس لري.
یو خبریال په بلوچستان ایالت کې هغه جمعه ته ورغلی چې ملا هبت الله د طالبانو د مشر په توګه له غوره کېدو دوه ورځې مخکې هم هلته امامت کوو. په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه کړې چې آیا له فساد سره د حکومت مبارزه یوازې د ټیټې پوړۍ پر مامورینو متمرکزه ده.
دغت مقامات د دوسیه تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر اراده غواړي او دلته سیاسي مسلاتونه مشکلات ایجادوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د لشکرګاه وروستي وضعیت په اړه دا خبرونه په یو راپور سره پیلو. د لشکرګاه ښار ته نن وسلوال طالبان ننوتلي وو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د ښار په بیلابیلو برخو کې په جګړو کې ښکېل شول. چارواکي او عیني شاهدان وایي چې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو د متقابلو جګړو او ځوابي ډزو په نتیجه کې لخاره وتلو ته اړ شول. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د شپه لشکرګه خاره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. دای صاحب، سهار مهم راپورونه درلودل د لشکرګه د وضعیت په اړه، تاسو په پرله پسې ډول د ازادي رادیو اوریدونکو له ټولو جریاناتو خبر کړي، خو د شپه مخکې ځل نه چې مونږ خبرې سره وکړي، له دوه بجو نه تر دې شپې په وضعیت کې آیا بدلون راغلی که همغه زړه په زړه کې ده؟
تکل صاحب، دا روز د تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه شهر په شمال کې د دوهمې اوزې په مربوطاتو کې په خاص ډول د مختار په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې ده. هغه سیمې چې سهار مهال په ډېرې چټکۍ سره وسلوالو نږدې د ولي کرن ترګرې پورې ونیولې، افغان امنیتي ځواکونو بېرته د وسلوالو څخه نیولي دي او امنیتي مسؤلین وایي چې د همغرې په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. څو وکتل شي وګوري چې په سیمه کې خو به په کورونو کې او په نورو ځایونو کې وسلوال زیاته ځای شوي نه وي چې په شپه کې بیا مشکلات جوړ کړي.
بله دای صاحب، په ځینو راپورونو کې، په ځینو رسنیو کې د یوې چاودنې په اړه هم په لشکرګاه کې راپور ورکړل شوی و. دا او ویل شوی و چې هلته ډېر درانه تلفات افغان ځواکونو ته اوښتي دي. تاسو ته چارواکو په دې اړه څه ویلي؟
تکل صاحب، دقیق همدغه چاودنه او دغه موټر چې دا چاودېدونکي توکي پکې ده، په دې شوي دي هم په دوهمه امنیتي حوزه کې د مختار د کلي ادرې ته چیرمه رامنځته شوې ده. البته دا چاودنه د جګړې د پیل پر مهال چې کله پرې اولس بجې جګړه ونښتل، په دوهمه حوزه کې تر هغې تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې وروسته رامنځته شوې ده. په دې سیمه کې کله چې یو شمېر پولیس او ځینې مسؤلین شاوخوا دغه سیمې ته ځان رسي، بیا دا چاودنه رامنځته کېږي. تر اوسه په رسمي ډول د دې مرګ ژبې تایید چا نه دی کړی، ولې موږ ته د پولیسو ځینې منابع د نن مشهدولو په شرط وویل چې څوارلس پولیس په دغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي دي، چې په دې کې یو د مرګي ولسوالۍ اړوند یو مشهور د محلي پولیس قومندان ګولي مولا هم شامل دی.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې د لشکرګاه ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکو. تقریبا ورته جګړې په کندوز ښار کې هم نن شوې دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د راپورونو له مخې نښتې روانې وي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان هم د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، د جګړې وروستی وضعیت په کندوز کې څه ډول دی؟
مننه تکل صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن اتمه ورځ ده چې د کندوز ښار په بیلابیلو څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار په بیلابیلو څنډو کې تصفیه عملیات درلودل. د کندوز والي ویان سید محمود دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د کندوز ښار ختیځ څنډه د سینمای ناصر سرور لارې همدارنګه د خوجه مشهد سیمه د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي او د کندوز شمال لوري ته، ښار شمال لوري ته د امام صاحب بندر ځینې سیمې طالبان لشتون څخه تصفیه کړي. همدارنګه د کندوز ښار لودیز لوري ته د کابل بندر ځینې سیمې او د سپینزر چمن ځینې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. هغه وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه جریان لري، ځکه افغان ځواکونه ډېر په دقت سره دغه عملیات پر مخ بیایي چې وسلوال طالبان له استوګن کورونو څخه پر دوی باندې ډزې کوي، او دوی غواړي چې له ډېر کاملا احتیاط سره کار واخلي چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي نن د کندوز له خلکو ځکه بښنه وغوښته چې د وویل د هغو مرستې ته یې پر وخت سره ونشو کولای چې افغان امنیتي ځواکونه ځان ورسوي. ښاغلی ستانکزي نن د مشرانو جرګې د کورنۍ کورنۍ امنیت او دفاعي چارو په کمیسیون کې د وینا پر مهال وویل هسې چې لازمه وه په خپل وخت باید د جګړې مخنیوی شوی وای، خو داسې ونه شول. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په کندوز کې اوس هم سخته جګړه روانه ده، ځینې سیمې تصفیه شوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جګړه په دقت سره پر مخ روانه ده. د دې کمیسیون غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان هم ورغلی و.
وروسته له هغه چې په هلمند، فراه او رزګان ولایتونو او په ځانګړي ډول د کندوز په ښار کې جګړو زور واخیست، د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون د امنیتي سکتور لوړ پوړي غړي خپلې غونډې ته ور وبلل. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د دوشنبه په ورځ د یادو ولایتونو د امنیت په برخه کې د سناتورانو تر پوښتنې وروسته وویل په افغانستان کې روانه جګړه بهرنی اړخ لري چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه یې تغذیه کوي. محمد معصوم ستانکزي ومنله چې حکومت په خپل وخت د کندوزیانو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې او باید له خلکو بخښنه وغوښتل سي.
هیڅ
وخت سړی نشي ویلی چې کمزوری او اشتباهګانې نه وي. زه د کندوز له خلکو بخښنه غواړم، باید ټول معذرت وغواړو، ځکه هغه څه چې دوی مستحق وو باید مخنیوی مو کړی وای. مخنیوی مو په خپل وخت ونه شو کړی، خطا شوي یا نه یو توانیدلی یا مو په خپل وخت رسیدګي نه ده کړې. مونږ باید له خپلو خلکو بخښنه وغواړو، پر مونږ حق لري.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کندوز ښار پراخې حملې وکړې چې بیا وروسته وتوانېدل د دغه ښار ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د کمیسیون په غونډه کې د سناتورانو پوښتنې ځوابولې وویل چې د کندوز ښار ځینې سیمې تصفیه شوې دي.
الحمدلله ډېرې سیمې تصفیه او پاکې شوې. له بده مرغه په ښار کې اوسېدونکي بند پاتې دي. زموږ قطعات د دې وړتیا لري چې جګړه تونده کړي، خو د سستې جګړې علت دا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، دښمن وځپل شي او کندوز تصفیه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د چارواکو یوازې بخښنه غوښتل بسنه نه کوي او باید د بخښنې پر ځای ستونزو ته رسیدګي وسي. د پوځي چارو کارپو باری اریس په دې اړه وایي
پر ځای د دې چې معذرت وغوښتل سي، فکر کوم چې رسیدګي باید وسي و قضایا وته. اما د افغانستان د پیلي حالت پیچیدګي ته هم باید توجه وسي چې دلته هم کورنی مشکلات ډېر سته او هم بهرني استخبارات د افغانستان په وړاندې په یو وسیع عکس العمل باندې شروع کړی دی یا متوجه.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې په نامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف پراخ عملیات روان دي او دا جګړه به د افغانستان وروستۍ جګړه وي. د افغانستان د ملي شورا غړي د کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو وروستیو جګړو اندېښمن کړي. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه به راتلونکي غونډې ته امنیتي چارواکي استجواب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر ماښام ولسمشر اشرف غنی په یو مفصله ویډیوي وینا کې په امنیتي ځواکونو کې نامسلکي ګمارنې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو مهم عامل وباله. د ولسی جرګې د ادارې پلاوی یو شمیر غړي او پوځي کارپوهان وایي د ولسمشر کاري ټیم په اکثرو مواردو کې د مهمو مقررو په اړه ولسمشر ته غلط معلومات ورکوي. دوی وایي په امنیتي چارو کې د نااهلو کسانو ګمارنې د وضعیت د خرابېدو ترڅنګ پر امنیتي ځواکونو د خلکو باور ته جدي زیان اړولی دی. دا موضوع حدیث پردیس په خپل راپور کې راخیستې ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي او پوځي کارپوهان وایي د امنیتي ځواکونو په مهمو پوسټونو کې غیر مسلکي ګمارونو جدي ستونزې پیدا کړې دي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی په کندز، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې وروستۍ امنیتي ستونزې هم تر ډیره په امنیتي بنسټونو کې د ناسمې رهبرۍ زیږنده بولي. ښاغلی نامی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم ولسمشر غني په دې برخه کې د سمون لپاره جدي اراده لري، خو ګڼې ستونزې هم په مخ کې دي.
همیشه قاعده این همیسته که در سیستم نظام سازی هم اگر راست اصلاح نباشه.
دی وی قاعده هم داده چې کله د نظام جوړونې په برخه کې رهبری اصلاح نه وي او د هغه وړتیا او لمخې چې قانون مشخص کړي دي ګمارنی ونه شي، مشکلات سره به مخامخ یو. په کندوز، هلمند او نور ولایتونو کې مو له دې اړخه مشکلات لیدلی دي، خو په دې برخه کې ولسمشر قاطی وي تر یو بریده به بریالی شي، خو زیات مشکلات هم پر وړاندې شته. محمد اشرف غنی د یک شنبه په مخام په یوه مفصل تلویزیونی وینا کې په زغرده د ویل چې په ډیرو ولایتونو کې امنیتي ستونزې د ناسمې رهبرۍ زیږنده ده. د ښاغلي غنی په خبره اصلي ستونزه دا نه ده چې واکه امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مقابلې توان نه لري، بلکې په مهمو امنیتي پوستونو کې نامسلکي ګمارونو ستونزې پیدا کړې دي.
بخش عمده مشکلاتی که در دو سال گذشته در قندوز، هلمند، روزگان و سایر نواحی کشور اتفاق افتاده است از این جهت.
دی وی په تیرو دو کلونو کې هغه مشکلات چې په کندوز، هلمند، روزگان او ځینو نورو ولایتونو کې رامنځته شوي له دې اړخه نه دي چې واکه زموږ سربازان او افسران د دښمن د مقابلې توان نه لري، بلکې له دې کبله دي چې مهمې دندې غیر مسلکي کسانو ته سپارل شوې دي او د غیر مسلکي ملاحظاتو له کبله په یادو پوسټونو کې ګمارل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي دا چې ګمارنې ولسمشر کوي نو تر ډیره مسؤلیت هم د ته ورګرځي. پخوانی لوی دریسیز او پوځي کارپوه شیر محمد کریمی وایي د ولسمشر کاري ټیم د ګمارونو په اکثرو مواردو کې ولسمشر ته حقیقت نه وایي.
متاسفانه چې دغه مشکل موجود دی په اداراتو کې، هغه څه چې حقیقت دی، هغه چې حقایق دي، هغه رئیس جمهور ته په هغه شکل سره چې لازمه ده پیشنهادونه نه وړاندې کیږي. زه ډیر نفر په دې سږ کال او تیر کال کې جنرال شوی دی، ترفیات کړی دی او دا ترفیات د قانون مطابق نه وو.
د خغلی کریمی په خبره که څه هم ولسمشر شخصا نشي کولای چې د هرې ګمارنې په برخه کې څېړنه وکړي، خو لازمی ده چې له دې وروسته د پاک او وړو کسانو په مرسته په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي او په امنیتي بنسټونو کې د غیر مسلکي ګمارونو جدي مخنیوي وکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پاکستانی رسنۍ وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو یو جګپوړی او مهم غړی قاری اجمل وژلی دی. قاری اجمل په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ د ټیم پر لوبغاړو د برید طرح بلل کیږي. په لاهور کې په دې برید کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او د سریلانکا د کرکټ د ټیم ځینې لوبغاړي ټپیان شول. په تیرو دوو اونیو کې دا د پاکستانی طالبانو دوهم مهم وسلوال دی چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل کیږي. ذبیح الله شفق په اړه راپور راکوي.
افغان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان مهم قمندان او په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې سریلانکا د کرکټ پر ټیم د برید طرح قاری اجمل په عملیاتو کې وژلی دی. وسلوالو ترهګرو په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د سریلانکا د کرکټ ټیم پر موټر برید کړی و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون کسان وژل شوي او د یاد ټیم ځینې لوبغاړي پکې ټپیان شوي وو. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د یکشمې په ورځ وسلوالو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې قاري اجمل د ناقانونه ګرځول شوي لشکر جنګوي او تحریک طالبان مهم غړی و چې په وزیرستان کې د عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلی و. که څه هم ورځپاڼه لیکي چې قاري اجمل په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم د برید ته راو چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په ارګون سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی، خو دغه د وژنې کړنې ته نه ده ورکړې. دا په تیرو دوو اونیو کې دویم پاکستاني مهم وسلوال طرح کردی چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل کیږي. تر دې مخکې افغان ځواکونو د تیرې میاشت په 15 نیټه د پاکستاني طالبانو څلورم مهم قمندان اعظم طارق چې د پاکستان حکومت ته پر سر $200,000 انعام هم ایښی و، له خپل زوی سره یو ځای په پکتیکا ولایت کې وژلی و. په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال په افغانستان کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تحریک طالبان پاکستان د دغه مهم قمندان تر وژنې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼې په یو خپور کړي بیان کې په دې اړه ویلي و. د افغان ځواکونو لخوا د اعظم طارق وژنې څرګنده کړه چې افغانستان ترهګرو ته پر خپله خاوره پناه نه ورکوي او د ښو او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. په افغانستان کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډه عملیاتو کې له اعظم طارق او قاری اجمل مخکې په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید طرحه کوونکی الیاس عمر منصور عرف الیاس نری هم د افغان ولسمشر په حکم په ننګرهار کې د پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو دغه برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو خونړی برید انګیرل کېږي چې د ماشومانو او د ښوونځي د عملې په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي وو او مسؤلیت یې د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان منلی و. دا یادونه ورده چې پاکستان پوځي مقامات وایي چې 2014 میلادي کال په جون کې افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پیله دا وروسته ګڼ شمېر وسلوال ترهګر افغانستان ته اوښتي، هلته پټ شوي او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه پلانوي.
کوټې ته نږدې د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې یو وړوکی جماعت دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله پخوا هلته امامت کاوه.
نوموړي به هلته د شیخ الحدیث په مرتبه باندې طالبانو ته درسونه ورکول.
په یو راپور او مرکه کې د ملا هبت الله د ژوند پر ماضي رڼا اچوو. اوس د خوست ولایت د تنیو په ورژلې سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د کډو د واپسې لپاره د خوست لنډې او نږدې لارې پرانیزي. د کډوال ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ویجاړو کورونو، کلیو، جماعتونو او ښوونځیو په رغونه کې هم له دوی سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل اوروي.
د خوست د تنیو د ورژلې په غرنۍ سیمه کې میشت کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د بیرته ستنېدو لپاره د خوست لنډې او نږدې لارې پرانیزي. هغوی زیاتوي دا چې د وزیرستان په روانو جګړو کې کورونا، جمعي جماعتونه، روغتونونه، ښوونځي او نور ټولګټې تاسیسات ویجاړ شوي، نو یاد حکومت دې په دې برخه کې هم دوی ته پاملرنه وکړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکی رسول میرجان او د مدخیل یو تن اوسیدونکی ریدان خان خپلې غوښتنې آزادۍ راډیو ته په دې توګه وړاندې کوي.
ټول لیارې تړل دي. میرزا د پاکستان حکومت دا اپیل کوي چې میرزا د لیار خلاص کړو او چې میرزا خپل پاکستان ته لاړ شي. اولتا میشتا سکولینا جوړکو، غا اسپاتالینا ته جوړکو، اولتا سنتیا ورته بروبارې کوم. دلتا میشا ډېر د مشکلات سره مخامخ یي.
میشتا دل وړا یا د ګلم خون لیار دا لیار در تخلص کو میر مولین لا هو مولین ار شې دي مشکرین اړنګ دي میرجو ارشت میرتا ارشت تا اون رسیدلا جه.
د ورجر په سیمه کې اول تن وزیرستانه کډوال وای په کور کې ماشومان، بیماران او بوډاګان لري. دوی په لری لارو مزل نشي کولای. نو موړی هم خوست د لاندو لارو د خلاصولو غوښتنه کوي.
میر د پاکستان د حکومت نه دا اپیل لای چې میر د یو لاند لار خلاص کوی، یعنی یاد ګلم خون یاد لوړو، ځکه چې میر بوړ بوډا ماشومان لري، زړه بوډاګون ارڅ لري. بول میر د پکالی کې نقصان رسیدلا جه. سکول نشته، غرین او خاتم دی، کرین او خاتم دی، جماعت او خاتم دی. پاکستان د حکومت نه دا اپیل کې میر چې مار سم مشته جوړ کو.
د رسول محمد په نوم د وزیر او د اصل اوسیدونکو وای وزیرستان یو تر دیو بل نوم نسبت کیږي. خو اساسي خبر دا ده چې دوی جګړې نه غواړي، بلکې په امن کې ژوند تیرول غواړي.
حکومت نه اپیل دا یو ریکوست ورته کې چې میر سره سړک خلاص کو، لاندې لارې خلاص کو، علی زای یا د ترخم په لار مې نشي تلای. نرا تاونی نه مشتره سدل دي، کرین نه سدل دي، امن غوړي، جنگ نه غوړي. وزیرستان خلک دشتګری دي، دشتګر نه دي، امن پسند خلک دي.
بلوز ته خوځ دی والی وایان مبارز محمد زدران وای چې زای اداره د شمې په موسم کې د وزیرستان یو کډوال ستونزه ته متوجه ده.
د شمې پرتلو سره هغه کډوال ورور چې د شمالي وزیرستان څخه د ژوند خوندیتوب مخه خوص ولې تر کړه شوی، د دوی د سرپناه د نشټوالي لامل موږ باندې خنه کیو. واقعا د شمې پرتک سره به دوی د ستونزو سره مخامخ شي، ځکه دلته سړه زیاته په ځینو هغه سیمو کې چې دوی پکې مشتي او هم کې د شي په ژمي کې. موږ خپل هڅه ګړندې کړي د مرکزی حکومت اړوند وزارت سره، د یونیسیار سره، د نورو اړوند خیریه موسسات سره په تفاهم کې لنې دین وسره خبرې کوو، ترڅو وته ونیږي د دوی لپاره د ژمي د راتلو څخه مخکې ځینې هغه ژمني توکي چې د دوی ژوند وسره یو څو چې د ستونزې نه رويستل شي هغه برابر کړو.
د خوست د ورژلې د سیمې اوسیدونکو قومي مشر حاجی رسول محمد خان وایي د دوی په سیمه کې ډېرې میشت وزیرستاني کډوال له آبادۍ لري په غرونو کې اوسېږي، چې له همدې کبله دوی د ژوند اساسی اسانتیا او به برخی دی. د دې ترڅنګ په ورجله کې میشتو نږدې ټولو کډوالو بایومیټریک نه دی کړی چې اوس پرې هغه په خوانې مرستې باندې شوی او د دوی ستونزې نوري هم زیاتې کړي دي.
موضوع منټاکو
نظر تاسو سرګندوي
څوک چې زغ کوي ظلم کوي ستم
کوم غوړه کړی دا هم خو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل ښار کې د راسي بدون واخله تاسو به وایي چې چالو واخلي
هر یک شنبه د سهار له اته نیمو تر نهه نیمو بجو میکروفون ستاسو
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو مخکې مو پر راپور کې واوریدل چې د خوست ولایت په ورژلې سیمه کې د وزیرستاني کډوالو یو شمیر استازو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د دوی کلیو کورونو ته تللې بندې لارې دې پرانیزي په دې اړه غواړو تاسو په خپلو پیغامونو کې راته ووایئ چې د افغانستان حکومت او همدارس د پاکستان حکومت له دې کډوالو سره څه مرسته کولای شي خپل نظر د افغان بي سیم په 1918 شمیره سمس کړی موږ تر رسیدګي موږ به په همدې خبرونه کې لوریدونکو سره شریک کړو وخت د مازدیګر 3 بجې او 13 دقیقې دی رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي دوی دا منی چې حکومت په خپل وخت د کندوزیانو ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې او باید له خلکو بخښنه وغوښتل شي د جمهور ریاست لومړنی مرستیال عبدالرشید دوستم کندوز ته د سفر په تړاو له ولسمشر او ملي امنیت سره خبرې کوي د هلمند والی هغه رپورټونه ردوي چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په لښکرګاه کې د پولیسو یو ماموریت نیولی دی د افغانستان جمهوری ریاست یو شمیر لوړ پوستونه د سیاسي اړیکو پر اساس ورکړل شوی دي د جرمني پولیسو له دوه ورځو هڅو وروسته هغه سوریایي وګړی نیولی چې د بمی حملې د پلان په لرلو تورن دی د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان جمهوریت چارواکي وایي د خاصو عملیاتو په لړ کې نن درې سخت دریځه وسلوال وژل شوي او د دوی یو سرتیری ټپي دی په قرغیزستان کې د امریکا سفارې ته ویل اعلان خبر کړی چې پکې په هیواد کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه خبرداري ورکړل شوې او اقتصاد پوهانو اولیور هارت او بنګ هولمستوم نن د اقتصاد په برخه کې د 2018 کال د نوبل جایزه ترلاسه کړه
او اوس هم سپورتي خبرونه واوري
سلام دا هم سپورتي خبرونه د غور ولایت د نجونو تر 12 کلنې د کم عمر لوبغاړو د 14 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالي رواني دي د غور ولایت د اولمپیک رئیس امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته د دغو سیالیو هدف یاد ولایت کې د خزینه فوټبال وده او پرمختګ یاد کړ د خاغلی غوري د معلوماتو لمخې دغه سیالي دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي چې د اونۍ تر پایه په دوام وکړي د نوموړي په خبره د دغو سیالیو پای ته له رسیدو وروسته به لوبغاړي د زونونو په کچه سیالیو ته چمتووالی نیسي د ګډو رزمي هنرونو اتل احمد ولی هوتک سبا هیواد ته راستنیږي د بدني روزنې ویان داریف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې ګڼ شمیر د ورزش مسولین حکومتي چارواکي او سپورتي لوبغاړي به د نوموړي د خراغلاس لپاره هوایي ډګر ته ولاړ شي د نوموړي په خبره تمه ده چې احمد ولی هوتک سبا د افغانستان په وخت سهار په 9 بجو کابل ته راورسېږي احمد ولی هوتک د خپل روسي سیال کازاچینکو د ناک آوټ کولو وروسته د رزمي لوبو یو لوی لاسته راوړنه د افغانستان په نوم کړه او د عامو خلکو لخوا د انګلستان د لوبډلې کپتان مسخره کولو د دغې لوبډلې غړو ته ټکان ورکړ د انګلستان د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو له مخې په وروستیو دریو سیالیو کې د وین رونی کرونو ته په کتو سره په مانچستر یونایټډ لوبډله کې د انګلستان د لوبډلې روزونکي نوموړی د برید کوونکي پر ځای د میدان په منځ کې ودراوه رونی له دې سره سره بیا هم وکولی شول چې یو ګول د مالتا پر خلاف ووهي خو دغې کړنې د لیدونکو غوسه راپورته کړه او 1800 کسان د دغې لوبې نندارې ته ناست وو د انګلستان د ملي لوبډلې لوبغاړي هندر سنگ انګلیسي رسنیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو سره سره رونی زمو کپتان او رهبر دی نوموړي د مالتا لوبډلې پر وړاندې خپله توانایي وښودله له پاملرنې مو مننه
سهرګل امیرزای و چې سپورتي خبرونه وړاندې کول قدرمن اوریدونکو اوس ورزو نورو موضوعاتو ته د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده مخکې له دې چې د روان کال په می میاشت کې د طالبانو د تحریک د مشر په توګه غوره شي کوټې ته نږدې په یو جومات کې ملا او طالبانو ته به دینی زده کړې ورکولې. د اخونزاده پخوانیو زده کوونکو او همکارانو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې هغه یو عاجز سړی و، خو دا چې څنګه ناڅاپه د طالبانو د مشر په توګه غوره شو، رویټرز خبري آژانس دا مسله پر پاکستان د هغو تورونو په رڼا کې څېړلې چې وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو نفوذ لري او له هغو په افغانستان کې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي. نوریاس نوري په دې اړه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ملا هیبت الله اخونزاده مخکې له دې چې په مئی میاشت کې ناڅاپه تری تم شي، 15 کاله په ښکاره د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې د کوچلاخ ښارګوټي په الحاج جومات کې زده کوونکو ته دینی زده کړې او دینی موعظې کولې. په کوچلاخ کې د اخونزاده د اوسېدو په اړه جزئیات به چې مخکې نه و خبر شوي، ښایي پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي چې د هغو سخت دریځو د ځپلو لپاره زیات څه ترسره کړي چې په ښکاره په پاکستان کې اوسي. یو تور چې پر اسلام آباد لګول شوی دا دی چې د سخت دریځو وسلوالو او د هغوی د مشرانو د ځپلو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او دې مسلې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترنګلې کړي دي. رویټرز په پاکستان کې د طالبانو د نوي مشر د اوسېدو پر مسلې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نظر اخیستو هڅه کړې، خو په دې وزارت کې د جنوبي آسیا د برخې یو ویاند ورته ویلي چې په اوس وخت کې دا نشي تاییدولی چې ملا هیبت الله اخونزاده په تېر وخت کې چیرې اوسېده او اوس چیرې دی. داسې ګمان کېږي چې هغه به اوس د پاکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې چیرې پټ وي، خو مخکې له دې چې د طالبانو مشر غوره شي په ښکاره د بلوچستان په کوچلاخ کې اوسېده. نوموړي ته په مئی میاشت کې هغه وخت د امیر لقب ورکړل شو چې د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان په یوه بله سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د دغه برید په خاطر اسلام آباد پر واشنگټن سخت په غوسه شو او په خړپړ شو دوه اړخیزو اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړ. له دې پیښې 15 کاله مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژلی و. حافظ عبدالمجید چې د الحاج جماعت منتظم دی او څو کلونه یې له اخونزاده دینی زده کړې کړي وای، کله چې اخونزاده امیر شو له خپلې ټولې کورنۍ سره له دې ځایه ولاړ. هغه رویټرز ته ویلي یو سړی په یو وخت هم دینی زده کړې او هم د طالبانو مشري مخته نه شي وړلی. که نوموړی دلته وای دا به زموږ زده کوونکو او جماعت لپاره ډېر خطرناکه وای. د رویټرز خبریال چې په وروستیو کې د جمعه ورغلی وای، هغې خونې ته چې ویل کېږي اخونزاده به غرمه مهال پکې لنډه دمه کوله، د اوسپنې دروازه ولاړه ده او کله به چې هغه هلته استراحت کوو هغه به کلب کېده او د کړکیو پردې به یې راښکته کېدې. د خونې دننه په دیوال د اخونزاده نوم لیدل کېده چې په غټو کرښو کښل شوی و. د اخونزاده همکارانو او زده کوونکو نوموړی د شاوخوا 50 کلونو په عمر یو عاجز او آرام شخصیت لرونکی شخص یاد کړی چې د دوی په وینا اصلي ټاټوبی یې کندهار دی. د الحاج جماعت منتظم مجید ویلی چې اخونزاده به د سهار له 8 بجو تر غرمې 12 بجو په جماعت کې زده کوونکو ته سبق ورکاو او د میاشتې به یې 10,000 پاکستانۍ روپۍ تنخوا اخیسته. هغه وایي کله چې اخونزاده له جماعته ولاړ موږ ډېر خفه شو، ځکه هغه یو لوی ښوونکی او زموږ د جماعت لپاره غټه شتمني وه. په دغه جماعت کې یو شمېر نورو کسانو هم د اخونزاده د امامت مسله تایید کړې، خو د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده. پاکستان وایي د سخت دریځو وسلوالو د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخیستی، خو په دې اړه چې د طالبانو نوی مشر دومره وخت په کوچلاخ کې په ښکاره اوسېده ولې دوی څه ونه کړل، په دې اړه د رویټرز کتبي پوښتنې ته د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ځواب نه دی ویلی. د پاکستان د پوځ ویان هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز ته ویلي چې له افغانستانه له تیښتې وروسته اخونزاده کلونه کلونه د کوچلاغ په جومات او دینی مدرسه کې اوسېده او د طالبانو د غورځنګ د عادي چارو د مشرتابه دنده یې مخته وړله. خو نوموړي له هغې نیټې سره چې د اخونزاده همکارانو او زده کوونکو ورته اشاره کړې وه او ویلي وو چې کله نوموړی په 2015 میلادي کال کې د طالبانو مشر وټاکل شو، له هغې سمدستي وروسته د کوچلاغ له سیمې ولاړ اختلاف څرګند کړ. د مجاهد په وینا تاسو څنګه باور کولی شئ چې د اخونزاده غوندې یوه مهمه څیره به په ښکاره په کوجلاخ سیمه کې اوسېده او مدرسه به یې مخته وړله، په داسې حال کې چې امریکایي او افغان ځواکونه او د هغوی استخباراتي ادارې هلې ځلې کوي چې هغه ژوندی ونیسي یا یې ووژني. د رویټرز د راپور له مخې یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان له تاریخي پلوه د خپل تاریخي دښمن هند نفوس په وړاندې له طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی دی. پاکستان چې له هند سره یې درې جګړې کړي بیا دغه اداره دوي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی په دې ایالت کې طالبانو یو منظم حضور په کلکه رد کړی.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پخوانی ژوند د تیارو اړخونو په اړه راپور مو اوریده. پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې چې ګنې هیبت الله په کوچلاخ سیمه کې د بلوچستان ایالت په کوچلاخ سیمه کې اوسېده. اسمت ساروان په دې موضوع له افغان ژورنالیست سمیولا یوسفزی سره چې د کوجلاغ په ګډون د طالبانو د استوګنې سیمو ته تګ راتګ کوي مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی، په کوجلاغ کې د ملا هبت الله اخونزاده د اوسېدو د ځای په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل:
په دې کې شک نشته ده چې مولوی هبت الله اخونزاده د طالبانو د سقوط نه وروسته بیا د کوچلاغ سیمې ته رالی او هلته سیمې یو مالدار شخصیت هغه د خپلې مدرسې ناظم یا چلوونکی وټاکلو او نوموړي به هغلته د شیخ الحدیث په مرتبه باندې به طالبانو ته درسونه ورکول، څه به جهادي طالبانو څه به ځایي طالبانو. هغه خو معلومه خبره ده چې په هغه ځای کې اوسېدلی و، خو مشهور شخصیت و شبت الله اخونزاده. ازوب خیال دغه ډول خبرونه راتلل او په داسې وخت کې چې په عالمي سطح باندې پاکستان خلاف و بالخصوص د هند لخوا چې د پاکستان د انزوا او دهشتګردي سره د دوی په تړاو چې کوم کمفاین او ډیپلوماسي عالمي سطح باندې روانه ده، د دغه خبرونو په تک سره طبعا په پاکستان باندې فشار زیاتېږي او پاکستان سره د دې چې دا وایي چې نور په پاکستان کې د افغاني طالبانو نه مدرسې شته ده او نه مراکز شته ده. خو دغه خبر په سرګندولو سره د بریښي چې د دوی هغه ادعا درسته نه ده. البته د دې نه وړاندې هم د کوټې په مشرقي بای پاس باندې د ملا صمد د ثانی چې طالبانو د مالي چارو یو مهم کس و هغه مدرسه هم وتړل شوله او ویل کېدلو چې په کابل کې چې د امریکایي پانتون باندې کوم برید شوی و، د هغوی نه وروسته چې افغان حکومت پاکستان ته کوم شواهد ورکړي و دغه برید او دغه مدرسې ترمنځ څه تړاو و. له دې امله پاکستانیانو دغه برید په دویمه ورځ باندې دغه مدرسه وتړله او ملا صمد ثانی تر اوسه پورې د دوی سره بندې ده. دغه مدرسو دا خبر د چاپ باوجود زه فکر نه کوم چې دغه لړۍ دې سمدستي ډول ودرېږي. هغه بېله خبره ده که پاکستان یو ناڅاپي یو ډېر جوهر قدم واخلي چې همدا اوس په حقانیه مدرسه کې چې تېر ځل څو میاشتې وړاندې موږ ورغلي وو، رسمن دوی وایي چې موږ سره افغان طالبانو ته اجازه نشته، خو عملاً د شل پنځه فیصده طالبان اوس هم هغلته د افغانستان وګړي دي.
څه فکر کوئ چې ملا هیبت الله اخونزاده به په الحج مدرسه کې یوازې تدریس کوو؟ البته دې ته په پام سره چې دی له مخکې څخه د طالبانو د قیادي شورا یا د رهبری شورا غړی وو.
نسبت خیال دغه مدرسه خو خالص مذهبي مدرسه و، څومره چې موږ معلومات لرلو خو د قبایلو د سیمو نه پرته افغان طالبانو د حقانی صاحب د مرکز په وزیرستان کې خپل یو نظامی مرکز په ډول باندې استعمالولو، د پاکستان نور ښارونه د خپل هغه سیاسي مشران چې کوم دي یا قمندانان دي هغوی ته هغلته د صرف د اوسېدلو او د ژوند د ګزارې دپاره استعمالوي. په دغه ځای کې فکر نه کوم، ځکه چې دا بیخي کوټې ته نږدې ده او دغلته میډیا هم ورځي او خلک هم ورځي.
کله چې د قیادي شورا غړیتوب ولري طبعا به له نورو طالبانو سره به تماس نیو، او دا فکر نه کوي چې دا هم ثابتوي چې د طالبانو نور مشران هم د شورا نور غړي هم عمل ته شاوخوا نږدې اوسي چې له یو بل سره خبرې وکړي او مشورې وکړي؟
نو طبیعي ده، دوی څنګه چې ما وویل وزیرستان د دوی یو د نظامی عملیاتو د نظامی زده کړو د تجمع یو مرکز و، او باقي کراچي او پېښور او پېښور ته نږدې د کوډه کمپ هغه د دوی د ناستې پاستې د دوی د مجلسونو د دوی د نظامی او حتی د طالبانو چې کوم هغه د عدالتي سیستم ده. دوی په پاکستان کې دوه ډوله شتون لري، یو په هغه سیمو کې چېرته چې خالي سیمې دي هغوی هلته اوسېږي، د خپلو زخمیانو علاجونه کوي یا هلته صرف د فامیل سره ژوند کوي او یو بل سره په ارتباط کوي. په وزیرستان یې بیا نظامي مرکز و.
د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست سمیع الله یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ دوهمه مناظره تیره شپه وشوه. دوی دواړو د امریکا د کورنیو مسایلو او همدارس د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې او د یو بل پر وړاندې سخته تنده لهجه وکاروله. د دې مناظرې د مهمو ټکو په اړه ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو ګوند له کاندید ډونلډ ترامپ سره په سنت لوئیس کې د اکتوبر په 9 نیټه د دوهمې مناظرې پر مهال مخامخ شو. په دې مناظره کې دوی د یو بل پر کرکټر او کړنو لفظي حملې وکړې او د امریکا د کورنیو او بهرنیو مسایلو په اړه خپل پلانونه یاد کړل. دا مناظره دوی ورځې وروسته له هغه وسوه چې د ډونلډ ترامپ یوه ویډیو افشا شوه چې د ښځو په اړه یې پکې ناسمې خبرې کړې وې. له دې ویډیو وروسته په جمهوري غوښتونکو ګوند کې بحران رامنځته شو او مشهور حقوق پوهانو او د دې ګوند والیانو په علني توګه وویل چې ډونلډ ترامپ ته به رایې نه ورکوي. ډونلډ ترامپ دا ویډیو ډیره معمولی او غیر مهمه بللې ده، خو د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن دې ویډیو ته په اشاره ویلي چې دا یو بل ثبوت دی چې ډونلډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته سم کس نه دی. د امریکا د انتخاباتو پر سیستم د روسي هکرانو د حملو په اړه هم خبرې وسوې. هیلری کلینټن ویل چې په دې وروستیو کې د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې په دغو حملو کې د روسي حکومت او کرملین یعنی پوتین لاس و. هیلری کلینټن په دې اړه ویل ما د روسیې پر وړاندې مقاومت وکړ، د پوتین او نورو پر وړاندې ودرېدم. زه فکر کوم که له روسیې سره همکاري کولای سو سمه ده، او دا کار ما هغه مهال کړی چې د بهرنیو چارو وزیر وم، خو زه د سوریانو او روسانو لخوا د جنګي جرایمو په اړه د پلټنو ملاتړ کوم او هڅه به کوم چې هغوی ځواب ویلو ته راکش کړم. د امریکا ولسمشری ته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ویل دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه پیژني، خو کولای سي له روسیې سره په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه وکړي او که له روسانو سره په همکاري دا کار وسي لوی کار به وي. ډونلډ ترامپ د سوریې بحران او په دې بحران کې د بشار اسد او روسیې رول ته په اشاره وویل زما بشار اسد هیڅ نه خوښیږي، خو اسد د داعش پر ضد دی او وژني. روسیه د داعش غړي وژني او ایران داعش غړي وژني، او اوس موږ د ضعیف بهرني سیاست له لاسه دا درې هیوادونه په یوه صف کې ولاړ دي. امریکا ته د کډوالو سره اړوندو مسایلو، د هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو په اړه، د کاندیدانو یو بل ته درناوی نور اړخونه و چې په دې مناظره کې پر خبرې وسوې.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د حقیقت څه دی د ځنګړو مرکو لړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې زرګونه یمنیان پرون په پایتخت سنا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راټول شوي وو او مظاهره یې وکړه. دوی د جنازې پر مراسمو د وروستۍ مرګونې هوایي بمبرۍ په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د شنبه په ورځ په دې برید کې 130 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي د دې خونړي هوایي برید پړه د سعودي عربستان په مشرۍ په سیمه ییز پوځي ائتلاف اچوي. دا له هغې وروسته چې د ائتلاف په یمن کې د حوثي اقیانو پر ضد هوایي بمباری پیل کړي، تر ټولو مرګونې هوایي برید ګڼل کیږي. یو شمېر مظاهره چیانو چې په سنا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته مظاهره کوله، پر ملګرو ملتونو انتقاد وکړ چې په دې هیواد کې شخړه پای ته نه رسوي او د وروستي برید په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې ځینو فعالانو د سیمو له خلکو غوښتل چې راپورته شي او پر سعودي عربستان برید وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې خونړي برید په اړه د چټکو او بې پرې څېړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې پر ولسي خلکو دا ډول بې رحمانه بریدونه کاملا د نه منلو دي. نوموړي عدالت ته د هغه کسانو د راښکلو غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو د دې هوایي برید مسؤل دي. بلخوا رپورټونه وایي چې دا برید به د امریکا او سعودي عربستان اړیکې چې لا دمخه په یمن کې د دې هیواد په مشرۍ د ائتلاف ته مداخلې له کبله خړې پړې دي نورې هم خرابې کړي. له 2015 کال راهیسې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې بریدونه پیل کړي، ویل کېږي چې تر 40 زرو زیات ولسي خلک په دې بریدونو کې وشل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په پیل کې د دې برید مسؤلیت رد کړی، اوس ویلي چې دوی به د دې خوښنونکي او دردناک هوایي برید په اړه څېړنې وکړي. د ریاض مهم ملاتړي واشنگتن ویلي دوی د عربو د دې ائتلاف ته ملاتړ په اړه سمدستي خبر پیل کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا بیان نید پرایس ویلي د سعودي عربستان سره د امریکا امنیتي همکارۍ سپین چک نه دی. نوموړي همدارنګه په یمن کې سمدستي د اوربند غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جان کیری د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره ټلیفوني خبرې کړې او د دې برید په اړه یې ورته ژوره اندېښنه ښودلې. جانکری له سعودي چارواکو وخت چې په یمن کې د تاوتریخوالي پای ته رسول او یو اوربند پټینګولو کې همکاري وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
ازادي راډیو زتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي، خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخری صاحب سره په مرکه کې وڅېړو. فخری صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پور
اجراات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیې څارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراات شوی نه ده.
فخری صاحب، علت څه ده؟ ولې
مشکلات زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډېر ده؟ یو کال خو دا انتخابات و، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینې ایجادول او داسې مسایل سش کال لیک هم شوی ده. د دولتی مقامات و قاطعیت او اراده هم تقویه شوی ده او ډېر اصلاحات هم راغلی دی به دا سارانوالی او قضا او د تدارکاتو په برخه او بیا د مرکز عدلی و او قضایی ایجادول دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدواریو چه هغه دوسیه چه تر اوسه اجراات شوی نده دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراات بو که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجراات کیگی.
یه اعتقاد چه موجود ده تر دیر کلا پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزه بلکه خپل مبارزه هغه ډټپوړو چارواکو ته هغه ته متمرکزه کړه ده. ولې
دا ته یو حد رښتیا ده؟ مشکلات لري. مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر اراده غواړي او دلته سیاسي مسلاتونه مشکلات ایجادوي. او بیا دا سره
یعنی د ملي وحدت حکومت جوړېدو په وخت کې هم ډاکټر صاحب اشرف غني او هم ډاکټر صاحب عبدالله دوړو په ډېر ټینګار سره وویل چې دوی غواړي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. یعنې ستاسو د وینا هدف دا دی چې اوس هم دغه مصلحتونه موجود دي، اوس هم دغه مصلحت یوه معنی ده.
زه د دوی په قاطعیت او اراده کوم شک و تردید نه لرم، هم بیا په عملي زمینو کې ډېر مشکلات ده.
چون د حکومت رهبرۍ د دغه دوو کسانو په لاس کې، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرایه ده. کله چې دوی سیاسي اراده ولري، قاطعیت ولري، نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع داسې ده چې دا بعضی خلق، بعضی سارنوالان او قضات احتیاط کوي، دارېږي، مسلحتونه سرسم اجراات کوي، هم داسې مسایل ده، داسې موضوعات ده، مشکل نور مشکلات هم شته، جنگ ده، ناامنی ده، دا هم ډېر مشکلات ایجادوي. او په شفافیت مسایل کې، په نظارت کې، په تحقیق و کشف مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي.
بلکل، کله چې تاسو د سارنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي، نو ولې شکایت نه کوي؟
موږ شکایت کړی ده او همدا اوس دا لوی سرول صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري. امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خنډونه لږ شي.
یو بله مسله، فخری صاحب، ملي وحدت حکومت اوله کې پریکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي. اما وروسته دغه پریکړه وګرځول شوه او وویل چې موږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو. د دې علت څه ده؟
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو څو قضیه د دې حکومت تعقیب وسي، پس له هغه نه د قانوني قضایاو هم تعقیب ولوي شي.
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بلګې د فساد موجود دي چې تاسو غواړئ هغه وڅېړئ؟
موجود هم دي، موجود و هم، موږ داسې قضیه ډېر لرو چې بررسي شوی ده، زموږ نظر په کې موجود دی او پرونده او دا قضایا. او همدا اوس په لوی سره ولې
کې تات اجرا دي یعنی ک لکتر لکه نمونه نشه خدل دا خو ویل شي په کومه سطح دي د کابینه په سطح دي ک
پټینه په سطح هم دي د مینانو په سطح هم دي او دی والیانو په سطح هم دي او ته نور خلکو په سطح هم دي
دغه مبارزه یو بل اړخ تر ازو چې هغه د نړیوال ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزه لپاره
مونږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي د مظلومینو په حساب استرداد کړي حتی د محکومینو په استرداد کړي او همکاري په معلوماتو کې ځکه چې مونږ هم دا اوس ظرفیت لرو امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقامات او دارایی تثبیت وکړو
بله افغان ولس پشر وسوسه داسې وغوښتنه کړې ده د نړیوال ټولنې
څخه تر اوسه عملی نتیجه معلوم نه دي
یعنی اته مثبت جواب هم نه دی ورکړل شوی
تر اوسه موږ د پاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوال ټولنې د همکاري او دغه سطح ته په پام سره دغه مبارزه آینده ته څنګه ارزوي آیا دا به موافقه شي
باید موافق شي او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاري وکړي دې مسله کې متاسفانه تابال عملی نتایج معلوم ندي عموم په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو دغه ستونزو نه خبر دي
مونږ په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلې ده
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړي
مونږ هر میاشت هر رو هر شپږ میاشت هر کال کې گزارشونه تقدیم کوو
بله کله حکومت داخلي ستونزو تر شو چې به هم مصلحتونه دي او د مقامات نه همکاري ده خصوصا د عدلی او قضایی ادارو په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوي رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته د دې اقدامات سي
په خو مونږ شکایت درلود اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علی فساد اداری تشکیل شوې ده او مرکز عدلی او قضایی ایجاد شوې ده او زمون ټول نظریات او پیشنهادات الته تقدیم میږي
اداري فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت چې پوره چارواکي او د کابینې غړي مکلف ته چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده رئیس جمهور رئیس اجرائیه او د کابینه غړي د پروسه سمره بشپړ شوه
حکومت وحدت ملی په دوره کې مونږ ډیر پیشرفت کړی ده ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډیر قاطعیت لري
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه د دوه کسانو هم خپل دارایان جذب ثبت کړي دي
او وایي فورما د رئیس جمهور او چې ثبت شو
او رئیس اجرا
رئیس اجرا اجرام سب کړیده
اوس وس نیویارک ټایمز یو رپورت خبر کړو د سبت دارایان په ارتباط باندې د پخوانی حکومت زنستونزو ته اشاره وکړه چې که څه هم خپل دارایان سبت کړی دي اما در شي په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره ده دا نه معلوم کورونه او جایدادونه لري اما دا چې څومره دي په دې ارتباط معلومات نو ورکړل شوی په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي سب شوی
شاید بعضی نشانه وي مونږ سلام کړایده بعضی خلک جواب ورکړایده تر اوسه بعضی تر اوسه هنوز جواب ندی ورکړ
فخر صاحب بل مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزه په برخه کې ظاهرا یو خند بلل کېدو هغه د موازی ادارو موجودیت اوس هم دغه موازی ادارې موجود دي
موازی ادارې موجود دي متاسفانه په دې موضوع کې او یو نوی قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی اداري باید لمنځه شي
فخر صاحب بخښنه سره زه بیا هم ډاډه نشم البته غوړو افغانان چې زموږ استاسو دا بحث اوري او تاسو داسې ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذف شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي سړډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بل اخر بریالي شي او خلک دغه پدیدې نه خلاص شي
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم
بل
چې دا مقامات رهبری چی ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود باید پده زمینه که سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات دیر لک بوشی
در ملی وحدت حکومت که دستی مثال رکول شد چه تاسو در فساد یا موضوع کشف کرده بی او آلتا سیاسی مسلحتون داره باعث شوی بی چه تاسو باید پشا شد
بخواه او باز نشانه او اما امده اوست دا موضوع دیر جدی شوی ده او دا رئیس جمهور بار بار ویلی ده چه پا هیچ قضیه او پا هیچ پروینده فساد داره زه او زما همکاران او د دولتي مقامات حق نه لري چې مداخله وکړي.
سکل هم افغانستان د نړۍ په سطح په دریو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کالته څه ډاډ ورکوي؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو؟ پورته بلاړ شو، کراټین به شو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه گیری متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د سارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نه لري. او دلته سیاسي مسلحتونه او سفارشونه هم شته متاسفانه.
د ازادي راډیو عزتمنو اورېدونکو، د فخر صاحب څرګندونه مو واورېده چې د اداري فساد پر ضد په اوس کچه چې کومه مبارزه روانه ده، لا هم سیاسي مسلحتونه، که څه هم د دوی په وینا د حکومت رهبرۍ هم سیاسي اراده لري، هم قاطعیت لري، خو بېلابېلې ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نه لري. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې لخوا همکاري په برخه کې هم ځینې پوښتنې موجودې دي. چې دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدای شي لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي. که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی، هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ. فخری صاحب ډېره زیاته مننه.
تشکر.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/